لونېدو کو بهر کړي.
یو جلی په یو کور کې پیدا کیږي، لاغه ولې ورځې کوم خوښی چې په یو لک نیول کیږي هغه په جلی نه نیول کیږي، او دغه جلی ته دا ورښیي چې یعنی ته جلی یې او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. که بیا چې جلی لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلی مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلی مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلی یې، ته نوره غټه شوې، ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلی ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروي، ته به د ورور ته کالي مینځي، ته به دا کار کوي، ته به دا کار کوي، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي او جلی ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانیږي او هغې د واده وخت رسیږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي چې ته د هلک سره غواړې واده وکړې یا نه وکړې، اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي که دا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شوه، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعا چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تېښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه، یو عمده دلیل یې همدغه کورني تاوتریخوالی دی. خدا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه که وګورو، همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو، یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولرئ چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې وینئ؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېرې راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، طبعا چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي، او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي، او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي، یا له کوره وتښتي. تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپلې ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر نجونې لرو، انجینیرې لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړي دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره، د جلۍ خپله انرژي دوه حصې کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی دی مصرفوي. ورې برعکس دغه سړي ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي، او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنها سړی نه شي کولای دغه اجتماع هیڅ وخت جوړه کړي یا آباده کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي، نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي، ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه. د درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجا میسته دغه خغلی او اغلی رابللې دي تورپیکې سپیناکی جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر چې ټولو ته خرغلاست وایم په خیر اغلی
مهرباني
د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلی په حق لده چې هیله ده د بحث تر پایه را سره اوسېږئ بس له خغلی جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوری ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول د درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا
وبخې یو لنډه وقفه لرو له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ بحث دوام لري
خونمو نرم او سپین وی کغواړی لاسنمو پاسته او خکلی وی کغواړی پخیمو پمنی کی هم چاو دی نشی کغواړی تل تازه او خایسته و اوسی نوراشه واسلین واخلی د منډای په لوی کوڅه کې د لوی کراچۍ په سر اندازه محدود ده عجله وکړی
او بخی خبرو ته مو دوام ورکی
او بیا تر سلام روستا د انتخاباتو په حق لغوارم یو خبر واضح کم چې
او بخی یو لنډه وقفه به واخلو ل وقفه روستا لمون سره وسی بحث دوام لري
کوم شامپو واخلم
پم چې شامپو و نخلی
نو څه شی واخلم
د سر سره خاورا واخلم چې نه دی وشتان تو یی او نه سپینوی
چیرته واخلم
د منډای په تنګ کوڅه کې د ګلسر شوی وړوکی دکان د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت
جلندر خان جلندر صاحب نو که درغلی ډیری وی خلک به څه کوي
زه غواړم خپل هغه پخوانی خبره پوره کړم
جلندر صاحب تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم اوس له اغلی تورپیکی سپیناکی غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیری وي د خلکو عکس العمل به څه وي
بسم الله الرحمن الرحیم زام لمړی د میز میلمنو د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم او بیا د تاسو د پښتنې
وبخی یو لنډه وقفه لرو له وقفې وروسته ژر بیرته بحث را ګرځو لمونږ سره اوسئ
ډوډۍ 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 سپینا او تاوده ډوډۍ
نرمه او خوږه ډوډۍ
هر وخت او هر شیبه
لوی او وړه ډوډۍ
زموږ لنانوایی واخلی او خپل ملی پیداوار حمایت کړئ د شور بازار کوڅې ته مخامخ
د باغ قاضی شاته
د قربان علی او میر علی نوې نانوایی
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو شمشیر خان مدیر صاحب که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي نو خوشاله بشو
وبخښئ اغه د ما خبره مو په پد کې قطع کړه که اجازه راکړي چې هغه پوره کړم
پیکای خور بیرته درته راګرځم مدیر صاحب ادامه ورکړي
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو تاسې او د تاسې د رادیو لاري ټولو هوادوالو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخي یو لنډه وقفه اخلو ل وقفې وروسته بیرته درته راګرځم لمون سره اوسئ
هیڅ در سره اوسم خبرم پیل کړی نه وی بیا وقفه وی انتخابات کار سومره شفاف هم نی د تاسو ل پروګرام خو به بهتر وی اوس خلک سپویږي چې دا د انتخاباتو باز ده کده شامپو او کده سر د خوره
کله کله داس یام کیږي پام وکړی
وروره دا څنګه د دروازې لچولې نه دننه کوټه ګوره شمه کنه
سودا مې شو ما ولته ودرګه چې لدې چولینه مو کوټه مار نه وتلې شي کنه
کمار د طاقتدارې غټو پټسېدلې وي نو په ډاټ سره درته وایم چې نشي نه وتلې
ها
وورو ردا څه کوي ته خو دموږ د برېښنا سیم ته چنګا کور چولای دی لکه چې برېښنا پټوي
نه برېښنا نه پټوم خدای مې د لغلاسه خو ساتي ما ویل ته ودرې چې زمونږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه وه توپیر سره درلوده که نه؟
نه میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اتو او ګرمي توده یي.
څنګه؟
ما ویل چې میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرمیي.
ښه ښه تا نو اتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي.
او خو ازمایلی مې
همدا اوس دی او ځای ته بیا یم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي، دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی ځکه مو د تاسې سیم ته چنګک اچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه.
ښه ښه دا مو نو له ډېره وخته دې موږ برېښنا ته چنګک اچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې.
نادیده هم لازه یم. غلو
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته چا غږولې.
زه ښه دی چې په خپله پرې قانع شوئ چنګکیانو، همدا اوس به یې په اوزه کې سره معلومه کړو.
ځه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی راچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویریږي بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې سوتره پاتې شي. لکه داسې
والکه میرولی.
صاحب څه دې ویل؟
هو ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهېږم خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې یې که څنګه؟
هو.
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژر ژر وشمېره او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو ځکه چې بل حکومت راځي او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوې کارونه یي.
صاحب د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نه شي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسناد چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقوونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په سرعت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې، دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص کړه چې وخت کم پاتې دی. نورو وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، کنه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغسې ده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم، په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له خزلې مزلې خو خامخا ورته پرېږدو.
د موینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز یو، خوست یو او جلال آباد 4.